ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ترنو اوخره منور دنکو السلام علیکم دا د امریکا غک دی ودا نن د دوشنبه ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دی د خبرونه ته مو قربانو زمو جاهی جواد او زمو همکار
عدنان رشید
هرکلی کوو لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د قبائلی سیمو سیاسی کارکونکي او مشران نن په اسلام آباد کې پاتا سیاسی اصلاحات عملی کولو لپاره احتجاج کوي.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې 3000 ګام وړل شوې دي. د هزارګانو مشران وایي چې د تیرو لسو کالو په اوږدو کې د 2400 کسان وژل شوې دي.
د سلې علاقه د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 30 کیلومتره لري. سویل خواته او د جنوبي وزیرستان شکتو سیمې سره ځخته پرته علاقه ده.
د تشدد د پیښو وروسته د سور صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د فایلینو کمولو اعلان کړی دی.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاتا اصلاحاتو او خیبر پختونخوا کې ورګډولو په اړوند د قبایلی سیمو خلکو او سیاسي ګوندونو ګډ احتجاج لريون اسلام آباد ته رسیدل دي. د باجوړ نه د پارلمان استاذ شهابالدین خان ډیور رډیو سره خبرو کې ویلي د مولانا فضل الرحمن او چکزی ګوند نه علاوه نور ټول سیاسي ګوندونه یې په احتجاج لريون کې ملاتړ کوي او اسلام آباد ته وسره راغلي دي. شهابالدین ویلي دي دغه درې غوښتنې دي چې پېښور های کورټ او سپریم کورټ ته دي د قبایلو رسایي ورکړي شي. د کال 2013 عام انتخاباتو کې د قبایلی سیمو ته د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د استازیتوب ورکړی شي او ان اف سی ایوارډ کې د فاټا ته پوره برخه ورکړی شي. هغه وایي د راتلونکي تګلارې لپاره به د ملاتړ کوونکي سیاسي ګوندونو سره سلا کوي او د اخیر وروسته به یې اعلانوي. په دې اړه به نور رپورټونه هم شریکو زموږ سره اوسئ. بل طرف ته د بلوچستان سرخار کوټه په کاسی روډ باندې د نامعلومو وسلوالو یو ډزو کې د شیعه هزارې رورولې د دریو تنو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا دغه پیښه نن د ګل په ورځ رامنځته شوي. نامعلومه موټر سایکل سوارو وسلوالو په کاسی روډ دینو کې په ګاډي ډزې کړې دي. چارواکو ویلي پیښه کې درې شیعه هزاره د ګاډي ډرایور او یو لارې کې کن وجل شوی دی. د رپورټونو تر مخه تیر لسو کالو کې 1400 وال وجل شوی دي.
افغان چارواکي وایي چې د داعش له ویرې د افغانستان په شمال کې په لسګونو ښوونځي شاړ او بند شوي دي. په جوزان کې د پوهنې رئیس عبدالحی یاسین امریکا غږ ته وویل چې د داعش له ویرې په زرګونو زده کوونکي له ښوونځیو څخه لرې شوي دي. د وویل په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د روانو نښتو له امله د سیمې اوسېدونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته نه پرېږدي او دا ستونزه حتی په هغو سیمو کې هم شته چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. د درزاب یو اوسېدونکي عبدالمراد امریکا غږ ته وویل چې تر 1500 زیات ماشومان له ښوونځیو پاتې شوي دي. یو بل خبر له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د فعالیتونو کمول اعلان کړل. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکوونکو وژل، تختول او پر وړاندې یې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدل لامل شول چې دغه کمیټه په کندوز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه لکړي. نور حال زموږ همکار نصیر احمد کاکړ درکوي.
قدمه نور دونکو په دغه خپل باندې بل ګروست خبرې کوو. په دغه خپل رپورت مون سره راځي. خو نن 15 کاله مخکې په 9 اکتوبر د سوات سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی باندې د تراګرو ډزې کړې وې چې مقصد یې د جنکو تعلیم لپاره د هغې اواز غلی کول وو. خو ولې نن د نړۍ کې د هغې اواز نور هم قوي شوی دی؟ نور تفصیل په دې باندې د فیض ظفر په دې رپورټ کې.
د ملاله یوسفزی استاد احمد شاه د دغه برید په حق وایي.
جی، چې کله په 9 اکتوبر باندې په 2012 کې په ملالی یوسفزی باندې قاتلانه حمله شوه نو هغه زموږ لپاره ډېره زیاته د خفګان خبره وا ټول دلتا ټول قوم په خپو خو نن چې هغه کم مقام ته رسیدلی دا الله تعالی په فضل په وخت کې دا غمله کې بچ شو او نن په ټول نړۍ کې هغه ګرځي او د تعلیم لپاره د امن لپاره کار کوي نو دا زموږ د پاکستان لپاره او زموږ د پښتنو لپاره ډیره زیاته د ویاړ او د فخر خبره ده.
ملالې یوسفزی سواد کې د اړې ګړي په وخت کله چې طالب جنگیالو د جنکو په تعلیم په سواد کې بندیز لګولې وو د هغه بندیز خلاف اواز پورته کړی وو او سواد کې د جنکو تعلیم د بندیز او د جنکو په حال به یو ویبپاڼه ته په فرضي نوم ډایري لیکله. په کال 2011 کې د پاکستان حکومت ملالہ یوسفزئی ته قومي امن ایوارډ هم ورکړی وو. برمنګم کې د خوالی رستو ملالہ یوسفزئی د یورپی یونین څخه روپ ایوارډ، نوبل انعام سره ګڼ شمېر اعزازونه ترلاسه کړل او اوس ملالہ یوسفزئی په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوق او د تعلیم لپاره کار کوي او د ښځو د تعلیم لپاره نړیوال فنډ هم جوړ کړی دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د فعالیتونو کمول اعلان کړی دی. نور حال زموږ همکار نصیر احمد کاکړ درکوي.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې ادارې مشر مونیکا زنریلی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دا د آی سی آر سی او د مامورینو لپاره ډیر مشکل پړاو دی چې په افغانستان کې مسلسل د ډیر شو کلونو د شتون وروسته دوی هلته خپل عملیات راکموي. هغه وویل دا باید واضح کړي چې دوی افغانستان نه پریږدي. هغه وویل په تیرو ډیر شو کلونو کې د دوی د مرستې په کارونو کې د خند اچولو لپاره یو شمیر امنیتی پیژې سوي، خو د تیر دسمبر راهیسې په شمالي افغانستان کې درې مستقیم بریدونو د سره صلیب د نړیوال ادارې کار په پوره توګه اغیزمن کړی دی. دغه پیښو کې تیره میاشت په مزار شریف کې درملنې او څارنې په غټ مرکز کې دننه برید هم شامل دی، کله چې یو مریض 38 کلنی هسپانوي فیزیوتراپیست لورینا انبرل باندې ډزې وکړې او وی وژله. د آی سی آر سی مشر وویل په داسې سیمه کې چې په افغانستان کې د هر چا لپاره یو محفوظه ځای ګڼل کېدی، هلته وروستۍ پیښې دوی او د دوی زړونه دردولې دي. آی سی آر سی دا وخت په افغانستان کې 1300 مامورین لري چې پکې 130 بهرنیان شامل دي.
د پاکستان د نمخ کې نه اله کړشې وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او دغه خاوند کیپټن صفدر د قومي احتساب بیرو نیب عدالت ته مخامخ شوی دي. رپورټونه وایي عدالت په 14 اکتوبر به په مریم او دغه خاوند باندې د فردي جرم ولګوي. عدالت د نواز شریف زامن حسن نواز او حسین نواز اشتهاري ګرځولي او د نیب چارواکو ته د هغوی په ضد اخبارونو کې د اشتهارانو چاپ کولو ویلي دي. عدالت د هغو دواړو ناقابله ضمانت وارنټونه هم جاری کړي دي.
په سوریه کې ژغورن کې د مورت النومان خار هغه مارکیټ ته ورغلی دي چې د دوی په وینا د یک شنبه پورې سپری د سوریه پاوز هوای بریتر سره کړی. په دغه بریټ کې لکتر لګ شپږ کسان وژل شوی او د سوریه د بشري حقوقو د څار ډاله بیا د وژل شوی او کسانو شمیر یو ولستنه یادوي. ژغورن کو تر اوسه پورې یو سړی او یو ځوان هلک د خاورو او ډبرو لاندې څخه راوستي او د نورو قربانیانو د لټون هڅې روانې دي.
امریکا ترکی کې د ارزی ویزو عمل نامعلومه وخت پورې ځنډولې ده. اتوار په ورځ انقره کې د امریکا امبیسی ویلي ورستو پیښو امریکا په داسې کولو مجبور کړی دی. بیان کې د ترکی حکومت نه غوښتنه شوې چې په ترکی کې میشت امریکایي چارواکو ته د تحفظ ورکړی شي. یاد دی وی چې 13 اونۍ ترکی حکومت د امریکا قونسلګری یو چارواکی نیولی وو او په هغه تور وو چې تیر کال په ترکی کې ناکامه کودتا کې د هغه لاس وو او هیواد نه بهر میشت ترکی وګړو سره رابطې کولې. ترکی تور لګوي چې امریکا کې ناس ترکی وګړی فتح الله ګولن د ترکی حکومت خلاف سازش کړی وو ولې هغه دغه تورونه ردوي.
له میانمار څخه د هغو لږ تر لږه 12 تښتیدونکو کسانو کښتۍ چې غوښتلې په بنګلادیش کې پناه واخلي په اوبو کې اوښتې ده. د بنګلادیش پولیساتو چارواکو د فرانسې خبری رسانې ته ویلي دي چې د یوې ښځې یو سړی او لسو ماشومانو مړی موندلې دي. دوی وایي څرنګه چې کښتۍ میانمار ته نږدې شوې نو اوښتې ده، نو ځینې نورو کسانو ښایي ساحلي غاړو ته په لامبو ځان رسولی وي. چارواکو نه دي ویلي چې په دې کښتۍ کې به ټول څو کسان سپاره وه، خو اکثره داسې کښتیو کې له اندازې زیات کسان سپاره وي.
نن د ګل په ورځ وسلوالو په ډیموکراتیک ریپبلیک اف کانګو پوځي کیمپ باندې برید کړی چې پکې د ملګرو ملتونو امنیتي عسکرو یو تن وژل شوی او یو شمیر جوبل شوی دي. د کانګو پوځي ویان مارک هوسکی وایي دغه برید په شا الایډ ډیموکراتیک فورس او د یوګنډا اسلامي وسلوالې ډلې شامل دي. هغه وایي سیمه کې ورستو پیښو کې د دغه ګوندونه ککړ دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د یک شنبه په ورځ وویل د دې لپاره چې له ډیموکراټانو سره یو معاملې ته رسیدلی وي، نو دوی به په امریکا کې د دایمي استوګنې یا ګرین کارډ ورکولو سیستم نوی کړي او د دغه بهیر لپاره به لس زره کارکوونکي به دندو وګماري. دوی دا هم وویل چې د امریکا په جنوبي پوله به دیوال هم جوړوي. تیره میاشت ترامپ ویلي و چې د کډوالو په برخه کې به د اوباما د دورې پالیسي چې له مخې یې هغو ماشومانو ته قانوني اسناد ورکول کیږي چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راوستل شوي وي ودروي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمه اوریدونکو تاسو دی ریډیو ته غوږی. څنګه تاسو په خبرو کې اوریدل چې د پاتا اصلاحاتو او خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډولو لپاره خلک او سیاسي ګوندونه په اسلام آباد کې احتجاج کوي. په دغه اړه باندې زمونږ خبريال پیر ولایت چا هلته ورغلی دی، هلته کې ګوري چې سره روان دي، نو تاسو سره هم غواړو چې دغه شریک کړو. پیر ولایت چا تا ته په پروګرام کې هرکلی وایو. پیر ولایت چا دغه احتجاج په اړه باندې راته وایي چې سره روان دي.
جی بالکل، نن د مسخین نه دا احتجاج اسلام آباد کې شروع شوی دی، د خیبر پختونخوا نه، د قبایلی ایجنسو نه، د زرګونو په شمیره کې قبایل راغلي دي چې تعلق یې د مختلف سیاسي ګوندونو سره دی، عام قبایل هم پکې شامل دي. دوی دا وخت ناست دي، د درو بدون دوی ناست دي، د اسلام آباد د پارلمان ودانۍ مخې ته دی، چوک ورته بیل کیږي. قیادت د دې احتجاجي قبایلو چې دی هغه شاجګول افریدی، شابودین خان او د عوامي نشتل پټه مشر ایمل ولی خان، سراج الحق د جماعت اسلامي او دغه شان د نورو سیاسي ګوندونو مشران کوي. تاسو کو اور نو دې تم کوم دوی ناری وخی چلی وخی چې اف سی آر نامنظور او قبایل ته خپل حق ورکړي شي، او د قبایلی اصلاحات چې کوم حکومت اعلان کړو هغه د زر تر زره عملی کړي شي. دا احتجاج اوس هم روان دی، او د اسلام آباد دی چوک کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته په زرګونو قبایل ناست دي، او ډېر په جذبه کې دوی دا ناره وکړي او دوی خپل حقونو لپاره اوازونه هم پورته کوي. جی
صحیح. پیر ولا چا ته وایي چې دغه اصلاحات چې دي په دې کې مخالفت څوک کوي دغه عملي کولو په لړ کې؟
بالکل جی، دا د پاکستان مرکزی کابینه د دې منظوري ورکړې و، خو چې کوم حکومتي اتحاد کې دوه سیاسي ګوندونه شامل دي، جمعیت العلماء اسلام فیډلا او پښتونخوا ملي عوامي ګوند، اغوی دی اونن چې سونه مقررینو ویناګانې کړې دي، نو اغوی د دغه سیاسي مشرانو په ضد چې دین هم ډېرې خبرې کړې دي. او بل دې ټایم کې چې کومه خبره دا وخت روان دی احتجاج باندې سره غدا ده چې درې کسیزه کمیټې چې وجه شاجی ګل افریدی، ساجد توري او شبودین خان، دا درې واړه قبایلی پارلماني غړي دي، دا پکې شامل دي. دا درې کسیزه کمیټې دا وخت پرایم منسټر یعنی پاکستان وزیر اعظم سره مذاکرات کوي چې د احتجاجیانو چې کوم دغه دي غوښتنې دي دغه حوالې سره، نو دا وخت دغه مذاکرات هم روان دي. کوم خلک ناس دي، قبایل هغه خپل احتجاج هم کوي. جی
صحیح. پیر ولا چکه دار ته وایي چې کوم هغه درې نکات چې په هغه باندې خبرې کوي، کوم غوړدونکو ته دغه بیا وریاد کینو ډیر بخوي.
دا ټول نه غټه مطالبه چې نن موږ کړی دا ډېر غټه مطالبه چې نن موږ کوي، نو هغه لومبه مطالبه خدا کوي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا پاکا لپاره سوټه پر راتلونکو عام انتخاباتو کې وټاکل شي. زه مغه ته مطالبه دوی کوي چې اصل زموږ شپږ فیصدي برخه جوړیږي په کمی مالیاتي کمیشن کې د قبایلو، خو درې فیصدي کوم حکومت اعلان کړه. نو دغه دوی یو دویمه غوښتنه ده، او بله غوښتنه چې دوی دي هغه دا چې د پاکستان د سترې محکمې او د های کورټ کوم اختیار دی هغه د قبایلي سیمو ته وغځول شي. دغه شان نورم ډېر غوښتنې دي، خو دا درې غټې مطالبې دي. او بله چې کومه مهمه خبره دی نننه احتجاج کې مخې ته راغلی ده، نو هغه دا ده چې د اسلام آباد انتظامی او د پولیسو دغه مظاهرین ډېر زورولي دي، او خاص کر دې کې چې کوم زنانه غړي وي. اوس هم زمونږ د صنعتګر سره خبرو شو چې کوم په دې احتجاج شریک ده نو هغه چې زمونږ د پښتنو زنانو ډیره بیزتی شوې ده او د اسلام آباد پولیسو چې دی هغه د پښتنو زنانو نن ډیره بیزتی کړې ده هغه باندې تشدد کړی دی نو دا هم بدې پېښې نننې مظاهره کې چې
احتجاج جاری وی او دیسه نیټه خوري ده کنه
بالکل چې څنګه چماړوان ذکر وکړو د سیاسي ګوندونو چې څونه مشران دي اغه دا پرېخې ده د دې احتجاج مشر شاجګول افریدی باندې او قبایلی پارلماني کولو باندې چې تاسو مونږ ته وایي نو مونږ د خپل تناست تم تیار یو کو تاسو وایي مونږ ټول تم تیار یو اوس پورې دا وخت پورې چې مونږ خبرې کوو نو د وزیر اعظم سره د دې دغه مذاکرات روان دي د پارلماني کولو او سمه ده چې لکسار کې به دوی راشي او دوی به اعلان وکړي چې د دوی د راتلونکي لپاره عمل څه دی.
صحیح ډیره مننه پیر ولا چې تاسو مونږ سره راغلی او تاسو نه په دې اړه باندې نور هم تفصیل اخلو پر راتلونکي خبرونه کوي.
رنو اردوونکو په فاټا کې ځینی حکومتي مامورینو یا ملازمینو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاریون کړي. دوی سر ټکه وچه هاته د دوی تنخوا هم نه ورکول کیږي. لسیمی د ډیوی خبریال حمید الله پر اداره پورته چمتو کړي.
احتجاج کوونکو ویل دوی د پټا سیکریټریټ د سوري لاندې د ډیر کلونو راسي په مختلفو پروژو کې کار کړی دی او د صحت تعلیم او نور پرمختیايي چارو پروژې په بیرابلو قبایلي جنسو کې سر ته رسولي دي. خو اوس د 1300 میاشتو راسي د دوی تنهاګانې بند کړل شوې دي او د دې سره 1500 کسان متاثر شوي دي. په احتجاج کې شریک ډاکټر حمید خان وایي
موبایل پروګرام دا پروجیکټ ژوند چې کوم دا درې کولای و دې موږ 17 سال شلو ایک باوجود مطلب دا چې تنخې نشتا ولی نشتا چې پی سی 1 نه دا جوړ یو بنا دو بلا بنا دو بلکې ایس نشتا فنڈ اډر دا هر څه دا خو سه پر دا کرپشن دی پورا دا د غریب خلکو پورا ایس نشتا چا باندې دکاندار کړه چا باندې څه کړه دا و دا پټیږيونه موږ د احتجاج اخیری خط ته موږ راغلی.
یو بل احتجاج کوونکی نسرین شمیم اویل دا د 1300 کارو نه په بیلابیلو قبایلی جنسو کې کار کوي خو دوی ته مستقل نوکرې نه دی ورکړی شوی.
چیو نمونگا ہر آئی ڈی پی چرتا ایمرجنسی وی آلتا مونگا زو وزیرستان تا مونگا زو کرملا مونگا زو باجاوار تا ہر ایمرجنسی تا مونگا ٹولنا مخ کی زو مگر زمون سلور میں ششوی دے نوٹفیکیشن آگلے دے زمون تنخاگان دی بند کڑی دا او مونگا کرے باندی اخپل کرے باندی دی مونگا ڈیوٹے تا لگی مونگ سارے نا کرے پیسی دی او نا دے اسم زمون موبائل ٹیم لگیا دے کارونا کئی لگیا دی
دی ارزی کار کون کو اوس د آل پروجیکټس امپلایز پنوم د خپل حقونو د پاره یو تنظیم هم جوړ کړی دی او د دې تنظیم یو بلغړی محمد ایوب وای دی خپل احتجاج دوامدار ساتي.
لور وین شو شو زمون تنخاګانې بندي ما شومانو شو نه پاتې د سکولونو پیسې د لارې کړای نه شي مونږه د خېله پیراشو سلور مې شو شو مونږ په پاټه کې 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 نه کو خطرناک کې کې نه کو زمونږ د مطالبه دي چې مونږ مستقیل کی او مونږ یو سلور مې شو تنخوا مې روانو کی زړه زړه چاړي کی دا زمونږ درکار ته هیڅ څه سپته جی.
په بیلابیلو عارضي پروژو کې اکثره په کلو نوکرې کوونکي د کسان کله هم د پروژې په حتمون روزګار د لاس ورکول شي او دوی وایي د صحت او تعلیم په میدان کې په قبایلي سیمه کې دي د دوی خدمات مستقل کړی شي. خود دوی د دې غوښتنو د پاره د پټا سیکریټریټ نه کوم چارواکي بهر روانه وو. د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلی ویژن په خبر.
اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی او وس د قبایلی سیمې نه یو بل رپورت ته سره شریکو چې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ایجنسی کې د وسلوالو په یو برید کې درې امنیتي سرتیري وجل شوی او و نور جوبل شوی دي. د پولیټیکل انتظامی د چارواکو په وینا دغه برید تیر شپه د امنیتي سرتیرو په غزمه شوی دی. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې رپورت کې.
د افغان پولیس سره په څیرمه د پاکستان څنګه سفلي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وسله والو په یو برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او ونور ژوبل شوي دي. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو غورځنګ مجلس عسکري وسله والې ډلې پر غاړه اخستی. ځای انتظامیه سرواکو په خبره دغه پیښه تیره شپه د شمالي وزیرستان په دوسري سیمه کې د امنیتي سرتیرو په غزمه هغه مهال شوی چې د معمول په ګشت روان وو او ناڅاپه پرې وسله والو درنې او سپکو وسلو سره ډزې پیل کړې. سرواکو په خلای کړې چې برید کې د ملیشا ځواک درې سرتیری وژل سوی او ونور ژوبل سوی دي. د دوی په خبره ژوبل سوی سرتیری د ایجنسی مرکز میرانشاه کې پوځي روغتون ته وړل شوی دي. د سلی علاقې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 30 کیلومتره لرې سویل خواته او د جنوبي وزیرستان شقتوی سیمې سره ځخته پرته علاقې ده. سرواکو په وینا دی بریدرسته امنیتی سرتیرو ټوله علاقې په خپل ولکه کې اخستي او د لټون عملیات پیل کړی دي او کرفیو هم په ځای کړی شوی ده. سرواکو ویلي بریدي ځای وسله والو ایویډل لخوا شوی دي، خو بلور تر پورونه وای دی کمانډر مقبول داوړ په نوم یو تن ځای رسنیو ته چې خپل ځان پاکستانی طالبانو یو مهمه کمانډر معرفي کړی، د بریډ زمواري پر خپل غاړه اخستې ده. د بریډ زمواري د پاکستانی طالبانو غورځنګ مجلس عسکري ډلې هم پر غاړه اخستې او د ډلې وین عبد الله وزیرستاني میډیا ته په دې بریډ کې د اتو سرتیرو د وژل کېدو دفاع کړې او ویلي چې شمالي وزیرستان کې دوی اوس هم شتون لري او د پوز دغه دوی دروغجنې بللې چې سیمه د وسله والو څخه پاکه کړې ده. خو چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې په بشپړ ډول امن ځکه کې شوی دي او د وسله هغه علاقه ده چرته چې د وسله والو په ضد پوځي عملیات نو تر سره شوی. چارواکي دا هم وایي چې ځنې وسله وال د جنوبي وزیرستان د غلط راوړي او عملیات تر سره کوي، خو په جنوبي وزیرستان کې په خپل په کال 2009 کې د وسله والو په ضد په پراخه کچه سره راي نجات نیم پوځي عملیات تر سره شوی وو او د عملیات په نتیجه کې نږدې 2000 کورنۍ د خپل سیمه په برښولو مجبوره کړې وي. حکومتي چارواکي په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو ورسته د حکومتي واک په ځای کولو ورسته دوی دا ویل لري چې د عملیاتو په وجه به کورسوي ټول کډوالې په بشپړ ډول بیرته خپل علاقو کې په ځای کړی دي. همدې سره د افغانستان پولیس سره پرته قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې هم پاکستانی پوځ په کال 2014 کې د وسله والو په ضد ضرب اعظم نومي عملیات کړي او پوځ دا وکوي چې سیمه په بشپړ ډول دورنکارو څخه پاکه کړې ده. د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو هم نږدې 1,00,000 نه زیاتې کورنۍ د خپل سیمه په پرشولو مجبوره کړې وي. حکومتي چارواکي وایي د عملیاتو په وجه بې کورسوي کورنۍ نږدې 80% بیرته خپل علاقو ته واپس کړي دي، خو اوس هم د شمالي وزیرستان په زیات شمېر سره کډوال د خپل علاقو څخه لرې وریا د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. عدنان بیټنۍ، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نوریدونکو د پاکستان په کوټه کې په کاسی روډ باندې د 3000 شیعه هزارګانو په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. د هزارګانو مشان وایي چې د 13 کالو په اوږدو کې د 2400 کسان وژل شوی دي. حمید سمسور پرې نور حال درکوي.
د ګوالمنډۍ تانی د پولیسو ایسچو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دغه پیښه د کاسی سړک پر الاډینه کوڅه کې رامنځته شوله. د دلخلی چشپاش کسان په یو گاډی کې سپاره وو چې لمری آباد څخه هزار گنج ته سبزی راوړله. ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 15 کسان ووژل سو. په دوی کې درې سبزی پلورونکي دکاندارانو، یو کس بیا ټپي دی. له پیښې وروسته برید کوونکي وتښتېدل. وژل سوي او ټپي سوي کس یې د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړي. درې وژل سوي او یو ژوبل سوي کس د هزاره قبیلې د شپېرې کې سره اړیکې لري. په دوی کې یو لاروی هم دی او بل وژل سوی کس بیا د خیبر پښتونخوا د شانګلې اوسېدونکی دی. پولیس و دې ته د پیرکیزو پیښو هدفي وژنه وایي. د هزاره ډیموکراتیک پارټي جنرال سیکرتر رضا وکیل هزاره پرون ورځ باندې د کوټ شار په مصروف کاسي سړک باندې دغه ډول پیښه رامنځته کېدل د حکومت پر لمن باندې تور داغ ګڼي.
مضبوط سیکورٹی حکومت دعوا کرے ہر روڈ باندھی ایف سی والا دی ہر روڈ باندھی پولیس والا دی دیر مزدری سخت بند نہ کو
تر دې لمخه د ستمبر د میاشتې پر لسمه باندې وکړت نږدې د کوچلاغ په جلو گیر کې هم د افغانستان زخر روان 4000 وګړي ووجل سو. پر روان کال کې د 1000 کبیلې پر وګړو باندې دا څلرم برید دی تر سره کوي. تر دې لمخه هم په کوټه او په مستون کې د 1000 کبیلې شپږ وګړي وجل سو. د 1000 ډیموکراټیک پارټي رضا وکیل 1000 وی چې د دوی لپاره اوس په بلوچستان کې ژوند ډیر تریخ شوی دی.
خاص طور پر دا ډاکټر مالک چې ول واغه وخت ډیر کم شوی و نه، لیکن دا سو میاشت کې دا وګوره مطلب نه پوج محفوظ دی نه اف سی محفوظ دی نه پولیس محفوظ دی عوام خو بیچاره دغه څوار سره یو سوزی والا خدان سره باډی ګارډ نه ته وړي. هغه خلک په خطر دي چې دوی همیشه په یو خاص موقع په یو خاص وخت په یو خاص ځای باندې تګ راتګ کوي نه، نو دا غریبان خلک سبزي والا دي نو دوی همیشه د سهار منځ بعد اتلله دا سره دا پښتانه چې د دوی سره دوی کاروبار کوله سبزي مرزي د دوی سره راوړله دوی هزارګان ته همیشه.
پروانه اونۍ کې په جیل مکسی کې هم پر یو زیارت باندې ځان وژونکي برید وسو چې په هغه کې څلیر وس کسان وژل شوي وو. زیات شمېر شیګانو د یوې پیښې مسؤلیت داعش په سر اخیستی وو. هزاره ډیموکراټیک پارټي ادعا کوي چې په تیرو لسو کلو کې د دوی تر 400 زیات کسان وژل شوي دي او په سلګونو بیا ټپیان شوي هم دي، خو حکومت بیا ویي چې اوس په پرکېزو پیښو کې کمی راغلی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو ټلویزیون، کوټه.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
زمون اوریدن پتا سو ډیو ریډیو ته وګه زمونږه خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو واوریدل چې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو او مشرانو نن په اسلام آباد کې د پاټا اصلاحات عملی کولو لپاره احتجاج کوي. په دغه کلماندې مونږه تاسو ته رپورټونه وړاندې کول. که تاسو واړئ دغه رپورټونه بیا واورئ نو دغه لپاره زمونږه ویب پاڼې ته تاسو تللی شئ او دغه پته ده voa.com. او که تاسو واړئ چې د فیسبوک دلارې ویډیو غانې وګورئ او نور خبرونه واورئ نو دغه لپاره زمونږه پته ده voa. او د ټویټر دلارې تاسو هم مونږه فالو کولی شئ او وختن په وختن ترې تازه حال نه ځان خبرولی شئ. زمونږه د ټویټر پته ده voa. دین علاوه قدم اردوونکو په دې بله ګړۍ کې بچې مو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې د تشدد د پیښو وروسته د سور صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم کړي دي. په دغه اقلبه هم یو رپورټ لرو، خو یو رپورټ بل چې ملالی یوسفزی کم چې د سوات سره تعلق لري، هغه په کال 2012 کې چې د ترهګرو د لاسه په ډزو ویشتل شوی وه او کوشش یې دا و چې د هغې اواز غلی کړي، خو نن 15 کاله وروسته د هغې اواز نور هم قوي شوی دی او هغه د یو سکول د سوات د یو عام سکول نه وس تللی ده اکسفورډ یونیورسټی کې چې دی هلته کې خپل زده کړې کوي او د جنکو تعلیم دپاره خپل مبارزه کوي. دین علاوه قدر من اوریدونکو تاسو ته به د پاکستان د سیاست په اړه باندې هم خبرې کوو چې پاکستان کې د نیب عدالت چې دی هغه د نواز شریف د کورنۍ په اړه باندې څه فیصله کړې ده او څه راتلونکي وختونو کې چې دی څه امکانات دي، په دغه اړه باندې به هم خبرې کوو. او پاک یو بل رپورټ هم سره دی چې د امریکې او د پاکستان تعلقات څنګه مخ پر وړاندې روان دي، په دغه اړه باندې هم موږ سره یو رپورټ دی زموږ سره اوسېږي.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
ko pam ko yadal ba de sat mahim khabar musalta ta
qabali si mo siyasi karton ke mashran nan Faisalabad ke fata siyasi islahat paada ehtijaj kawi
namazur namazur
FCR namazur
namazur namazur
FCR namazur
fata padega
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان دوسلی سیمه کې د پاکستانی طالبانو په یو برید کې درې امنیتي سرتیر وژل شوي. بلخوا له نامنۍ سره مخ د بلوچستان په کوټه کاسي روډ د وسلوالو په برید کې د 36000 غانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د هزاره ټولنې یو مشر وایي
پرپکاتی روڈ کے پردیش او خوا دا ډیر واقعیت تو دی الټا ہمیشہ ایف سی ایم ولار دی پولیس ہم ولار دی موس کو ایران یو چی ورور دا دومره مضبوط سکیورٹی حکومت داوا کړي ډیر مزدری سخت غندنه کو.
او د تشدد د پیښو وروسته د سور صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د فعالیتونو کمولو اعلان کړی دی.
او اوس هم پوره خبرونه واوري.
د پټا اصلاحاتو او خیبر پختونخوا کې ورګډولو په اړوند د قبایلي سیمو د خلکو او سیاسي ګوندونو ګډ په ګډه احتجاج کړی دی او دې لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دي. د باجوړ نه د پارلمان استازي شهاب الدین خان ډیور ریډیو سره خبرو کې ویلي دي د دې درې غوښتنې دي چې پیښور های کورټ او سپریم کورټ ته دي د قبایلي رسایي ورکړي شي. د کال 2013 عام انتخاباتو کې دي قبایلي سیمو ته د خیبر پختونخوا اسمبلی کې استازیتوب ورکړي شي او ان اف سی ایوارډ کې دي فاټا ته پوره برخه ورکړي شي. هغه وایي د راتلونکي تګلارې لپاره به د ملاتړ کوونکي سیاسي ګوندونو سره سلا کوي او د غیر وروسته به یې اعلانوي.
افغان چارواکي وایي چې د داعش له ویرې د افغانستان په شمال کې په لسګونو ښوونځي شاړ او بند شوي دي. په جوزجان کې د پوهنې رئیس عبدالحی یاسین امریکا غږ ته وویل چې د داعش له ویرې په زرګونو زده کوونکي له ښوونځیو څخه لرې شوي دي. د ویل په قشتېپا او درزاب ولسوالیو کې د روانو خطو له امله د سیمې اوسیدونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته نه پرېږدي او دا ستونزه حتی په هغو سیمو کې هم شته چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. د درزاب یو اوسیدونکي عبدالمراد امریکا غږ ته وویل چې تر 3015 زیات ماشومان له ښوونځیو پاتې شوي دي.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ایجنسی کې د وسلوالو په یو برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او نور جوبل شوي دي. د پولیټیکل انتظامیا د چارواکو په وینا دغه برید تیره شپه د امنیتي سرتیرو په ګزمه شوی دی. او بل اړخته د بلوچستان سر ښار کوټه په کاسي روډ باندې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د 6000 ورولې د دریو تنو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د پولیسو چارواکو په وینا دغه پیښه نن د ګل په ورځ رامنځته شوې ده. د رپورټونو تر مخه تیر لسو کالو کې 1400 وال وژل شوي دي.
په سوریه کې ژغورونکي د مورت ال نومان ښار هغه مارکیټ ته ورغلي دي چې د دې په وینا د یکشنبې په ورځ پرې د سوریې پوځ هوایي برید ترسره کړی. په دغه برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله بیا د وژل شویو کسانو شمیر 11 تنه یادوي. ژغورونکو تر اوسه پورې یو سړی او یو ځوان هلک د خاورو او ډبرو لاندې څخه راوستي او د نورو قربانیانو د لټون هڅې روانې دي.
امریکا ترکی کی د ارضی ویزو عمل نامعلوم وخت پورې ځنډول دی. اتوار په ورځ انقره کې د امریکا ایمبیسی ویلی رستو پیخو امریکا په داسې کولو مجبور کړی دی. بیان کې د ترکی حکومت نه غوښتنه شوې چې په ترکی کې میشت امریکایي چارواکو ته د تحفظ ورکړی شي. یاد دی وی چې 13 اونۍ ترکی حکومت د امریکا قونسلګرۍ یو چارواکی نیولی او په هغه تور و چې تیر کال په ترکی کې ناکامه کودتا کې د هغه لاس و او د هیواد نه بهر میشت ترکی وګړو سره رابطه کې و. ترکی تور لگوی چې امریکا کې ناس ترکی وګړی فتح الله گولن د ترکی حکومت خلاف سازش کړی دی ولې هغه دغه تورونه ردوي.
د راپورونو له مخې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل له محافظه کارو سره د کډوالو د مسلې په اړه موافقې ته سره رسیدلې ده. د کډوالو په اړه دغه شوې موافقې جزئیات به نن د دوشنبې په ورځ اعلان شي. د راپورونو له مخې د دغه موافقې له مخې به جرمني په کال کې 2,00,000 کډوال مني.
نن د ګل په ورځ وسلوالو په ډیموکراتیک ریپبلیک اف کانګو فوزي کیمپ باندې برید کړی چې پکې د ملګرو ملتونو امنیتي عسکرو یو تن وژل شوی او یو شمېر جوبل شوی. د کانګو فوزي ویان مارک هوسکی وایي دغه برید په شا الاید ډیموکراتیک فورس او یوګانډا اسلامي وسلواله ډلې شامل دي. هغه وایي په سیمه کې ورستو پیښو کې د هم دغه کسان ککړ وو.
له میانمار څخه د هغو لږ تر لږه 12 تښتېدونکو کسانو کښتۍ چې غوښتلې په بنګلادیش کې پناه واخلي او په اوبو کې اوښتې ده. د بنګلادیش پولیساتو ځواکونو د فرانسې خبري رسنۍ ته ویلي دي چې د یوې ښځې یو سړی او لسو ماشومانو مړی یې موندلې دي. دوی وایي څرنګه چې کښتۍ میانمار ته نږدې او اوښتې نو ځینې نورو کسانو ښایي ساحلي غاړو ته په لامبو ځان رسولی وي. چارواکو نه دي ویلي چې په دې کښتۍ کې به ټول څو کسان سپاره وو خو اکثره داسې کښتیو کې له اندازې زیات کسان سپاره وي. او په یو بل خبر کې راغلی دی چې د اقتصاد په ډګر کې د نوبل سګنۍ جایزه یو امریکایي اقتصاد پوه ریچارډ ایچ ټیلر ته ورکړل شوې ده. د نوبل د جایزې کمیټه وایي چې ریچارډ ته یې دغه جایزه ځکه ورکړې چې د اخلاقي اقتصاد له ډګر سره یې همکاري کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوردونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل د سر صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د فعالیتونو کمول اعلان کړی دی. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکونکو وژل تختول او پر وړاندې یې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدل لامل شول چې د کمیټه په کندوز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه لږ کړي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ پر نور حال درکوي.
په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوالې ادارې مشر مونیکا زنریلی په کابل کې خبريالانو ته ویلي دا د آی سی آر سی او د مامورینو لپاره ډیر مشکل پړاو دی چې په افغانستان کې مسلسل د ډیر شو کلونو د شتون ورسته دوی هلته خپل عملیات راکموي. هغه وویل دا باید واضح کړي چې دوی افغانستان نه پریږدي.
د سر صلیب نړیواله کمیټه افغانستان نه پریږدي. موږ په دې هیواد کې مسؤلیت لرو. موږ دلته اوږد تاریخ لرو. دلته لا هم بشري خدماتو ته اړتیا ده. دا چې د دې ادارې مرستې به یو مخ ودرېږي دا زموږ موخه نه ده. موږ ټینګ تعهد لرو. خدا چې په خپلو چارو بیا کتنه کوو د دې لپاره ده چې بیا له داسې زیان سره مخ نه شو.
هغه وویل په تیرو ډیر شو کلونو کې د دوی د مرستې په کارونو کې د خنډ اچولو لپاره یو شمیر امنیتي پیښې سوي خو د تیر دسمبر راهیسې په شمالي افغانستان کې درې مستقیم بریدونو د سره صلیب د نړیوالې ادارې کار په پوره توګه اغیزمن کړی دی. دغه پیښو کې تیره میاشت په مزار شریف کې درملنې او څارنې په غټ مرکز کې دننه برید هم شامل دی کله چې یو مریض 38 کلنې هسپانوي فیزیوتراپیست لورینا انبرل باندې ډزې وکړې او وی وژله. د آی سی آر سی مشر وویل په داسې سیمه کې چې په افغانستان کې د هر چا لپاره یو محفوظه ځای ګڼل کېدی هلته وروستۍ پیښې دوی او د دوی زړونه دردولي دي. هلته د لسیزو راهیسې د مریضانو لنډمهاله او اوږدمهاله څارنه او درملنه کېده خو نه یوازې دوی بلکې په ټوله جهان کې د ادارې مامورین په صدمه کې اچولي. هغې وویل په شمالي فاریاب او کندوز کې به د سره صلیب د نړیوالې ادارې دفترونه د دې کال تر پایه پورې وتړل سي او د مزار شریف په مرکزي ښار بلخ کې به د ادارې غټ دفتر کې د مامورینو شمیر ډېر زیات راکم کړي. نورو امنیتی پیښو کې چې آی سی آر سی په افغانستان کې خپل عملیات محدودولو ته هڅولې په هغو کې تیر کال د دسمبر په 14 په کندوز کې د یو مامور تښتونه هم شامل ده چې یو میاشت وروسته خوشی کړل سو. له هغه وروسته په جوزجان کې د ادارې شپږ مامورین وسلوال ووژل او دوه نور یې وتښتول. خو د ادارې مشر ویلي د سره صلیب نړیوالې ادارې ته اوس هم د دغه بریدونو علت نه دی ښکاره. طالبان دا ردوي چې ګواکې دوی د سره صلیب په ادارې بریدونه کړي. البته ځینې ځایي مطبوعات وایي د داعش وسله واله ډله د دغه بریدونو تر شا ده. آی سی آر سی دا وخت په افغانستان کې 1300 مامورین لري چې پکې 160 بهرنیان شامل دي.
قدم د اوریدن کو تاسو ډی ورډیو ته غوږی. او بل خبر د نن نه 15 کاله مخکې په 9 اکتوبر د سواد سره تعلق لرونکي ملالې یوسفزی باندې د ترهګر ورډزې کړې وي چې مقصد یې د جنکو تعلیم لپاره د هغې اواز غلی کول وو، خو ولې نن نړۍ کې د هغې اواز نور هم قوي شوی دی؟ نور تفصیل په دغه عقله باندې د فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
د نن نه 15 کاله مخکې په 9 اکتوبر 2012 باندې په ملالې یوسفزی باندې طالب وسلوالو هغه وخت حمله کړې وه کله چې هغه د سکول نه د چوټۍ نه پس د نورو ملګرو جنکو سره کور ته تلله، چې په پریس کلب روډ بنګوره باندې سو وسلوالو د هغوی د سکول ګاډی د وسلې په زور وردو او بیا یې په ګاډي کې ناستو جنکو باندې ډزې وکړې چې لکه بلې ملالې یوسفزی د هغې ملګری شازیه او کائنات جوبل شوې. ملالې یوسفزی د علاج د پراول د سید شریف روغتون بیا اسلام آباد او د هغې نه وروستو په سخت جوبل حالت کې د برطانیې ښار برمنګم یو هسپتال ته ویوړه. داغې مرګری کائنات او شازی علاج پاکستان کې اوشو او اغوی خزر خشوي. د ملالې یوسفزی استاد احمد شاه د دغه برید په حق لا وای
جی چې کله په 9 اکتوبر باندې په 2012 کې په ملالې یوسفزی باندې قاتلانه حمله شو ونو اعظم د پاره ډیر زیاده د خفغان خبره وا ټول دلته ټول قوم په خپو، خو نن چې هغه کوم مقام ته رسیدلې ده د الله تعالی په فضل په وخت کې دا حمله کې بچ شو او نن په ټول نړۍ کې هغه ګرځي او د تعلیم د پاره د امن د پاره کار کوي. نو دا زموږ د پاکستان د پاره او زموږ د پښتنو د پاره ډیره زیاته د ویاړ او د فخر خبره ده.
ملالې یوسفزی سواد کې د اړې ګړي په وخت کله چې طالب جنگیالو د جنکو په تعلیم په سواد کې بندیز لګولې وو، د هغه بندیز خلاف یې اواز پورته کړی وو او سواد کې د جنکو تعلیم د بندیز او د جنکو په حال به یو ویبپاڼه ته په فرضي نوم ډایري لیکلا. په کال 2011 کې د پاکستان حکومت ملالې یوسفزی ته قومي امن ایوارډ هم ورکړی وو. برمنګم کې د خوالی رستو ملالې یوسفزی د یورپی یونین سخروب ایوارډ، نوبل انعام سره ګڼ شمېر اعزازونه ترلاسه کړل او اوس ملالې یوسفزی په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوق او د تعلیم لپاره کار کوي او د ښځو د تعلیم لپاره نړیوال فنډ هم جوړ کړی دی. شل کلنه ملالې یوسفزی د کال 1999 د جولای د میاشتې په 12 نیټه د پښتو او د امن لپاره کارکونکي سوشل ورکر، لیکوال او شاعر ضیاءالدین یوسفزی په کور منګور سواد کې زیږیدلی وه او سبق هم د خپل پلار په شخصي سکول خوشحال پبلک سکول کې ویلی وو. د ملالې یوسفزی د سکول یو ماشومه عالیه وایي چې ملالا د جنکو لپاره یو غټ اواز دی.
ملالا یوسفزی د جنکو لپاره اواز اوچت کړو. ملالا یوسفزی د جنکو لپاره یو غټ اواز دی. ملالا یوسفزی پاکستان نوم روشن کړو.
دی وخت کې ملالا یوسفزی ته په اکسفورد یونیورسيټي برتانیې کې داخله ملاو شوې ده، چرته چې ملالا یوسفزی د سبق سره سره د امن او د ښځو د حقوق او د تعلیم لپاره کار کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
ترنو اردوونکو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه نن په پلازمین اسلام آباد کې یو لاریون شوی دی. په دغه لاریون کې یو شمیر ګډونوالو مېرمنو سره د پولیسو لخوا ناوړه چلند شوی. د یو شمیر دغه مېرمنو غږونه واورئ.
ازمانم سنایجاز دی او سیاسي سماجی کارکون هم د قبایلي تکړه قبایلي خويندو حصہ هم يم. نن احتجاج شو کې د فاټا د خلکو حقوق د پاره او نمونګه چې د فاټا خلکو کې کمی خزي دي، د خزو د حقوق د پاره راوتی او د قبایلي سیمو د خزو د حقوق د پاره موازی شته. خو نن چې کم اسلام آباد کې مونږ سره د اسلام آباد پولیس کم حرکت وکړو چې مونږ یې د مرای نه رونی ویلو، مونږ یې د کی را کې مونږ یې را کا غلو، نو دا سه بدی چره هم دبلی صوبې خلکو سره یا خزو سره خو بچره و مونږ کی
ډیر مهرباني سنا اجازه
جی زما نوم ناهید افریدی دی زه د خیبری جلسه ما او زما د زو د فاټا د عوامي نشر پټه وایس پرزیدنت هم یم او تخره قبایلی خوین یو نت ورک دا غي ممبر هم یم مونږ د فاټا خزه ګور دا تک مسلې صرف د سړو نه دی دا خزم دی مونږ څه خزم راوت یو د فاټا خزم په دې وجه راغو مونږ دا ډیماند دی چې را افسیا دی ختم کړئ شي او زمونږ صبح زمونږ دا فاټا چې کوم دا د زمونږ صبح د پښتونخوا حصہ جوړ شي بس زغه ډیماند هم دی او افسیا مونږ نه منو زکه د افسیا لاندې چې کوم ټول نه زیاته سختې په خزو دی زکه به مونږ ریواج لاندې جون تیرو دغه زموږ دی مال مو خو خالي دغه ډیمانډ لا راغلی او مون سره چې کوم نه پولیس دغه حرکت وکړه
مهرباني
مایشه حسن دی او زه د ممن دی جنسې نه زما تعلق دی کنه چې زموږ باندې سو شو تیر شو هغه تیر شو زموږ راتلون کې نسلونه تعلیم غواړي زموږ راتلون کې نسلونه چې کوم مون باندې جبر تیر شوی دی مونږ غواړي چې زموږ په بچو تیر نشي زمون بچو لدی کالجونه اسکولونه چې څنګه اسلام آباد کې کم قانون دې کم په خبر کې دا غو زما فاته لول نشته زما فاته د پاکستان سره ده مونږ رالو دلته مونږ باندې تشدد وشو او د دې حقوق د پاره مونږ راوتی او ان شاء الله مونږ راوځو زمون په علاقې کې بجلی نشته زمون په علاقې کې ګیس نشته زمون په علاقو کې داسې دی لکه توره تیار ده زما یو خو خدای توره تیار شو لزمونګه په نصیبونو او د اف سی آر مونږ نه غواړو مونږ نور صبر ختم شو مونږ چې دې نور خیبر پختونخوا کې زم غواړو کنم زم کوي مونږ ته دی وای چې مونږ به خپل لار اختیار
ډیر مهرباني جی
داسې د جی جمیله ګلانی مینوم دی عوامي نیشنل پارټي سره می تعلق دی مونږ چې د پاټا باندې چې کم پاټا ته کم نقصان رسیدا غینه مونږ نه شو بچ کېده نو د فاټا خزو سره مونږ د پښتونخوا خزه هم کلی ولاړی او راغلی د فاټا د حق شې دا بالکل اوس دا سه ضروری دی دومره چې د پاکستان د بقا خبره ده پکې او دا چې کوم دی د فاټا خلکو ته اوس دا حق ورنشکړي شي نو بیا چرېم نشي ورکې دی ځکه چې څومره نقصان غي برداشت کړي دی دا غي نه زیات نقصان غي نشي برداشت کولای اوس
قدمان اوریدن کو تاسو ډی ور ډیو ته وګی او د اسلام آباد دا یو بل رپورت چې نن د ګل پورس د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او د هغه خاوند کیپټن صفدر د قامی احتساب بیرو نیب عدالت ته مخامخ شوی دی رپورټونه وایي چې عدالت په 14 اکتوبر په دوی باندې پر دې جرم لګوي نور تفصیل د الیاس خان په دې رپورت کې
عدالت د نیب چارواکو ته د ملزمانو پر ضد اخبارونو کې اشتهارونه ورکولو امر کړی دی او د دې دوه ملزمانو پر ضد دایمي ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ هم جاری کړی دی د احتساب عدالت جج د نیب پروسیکیوټر په خاص باندې د حسن نواز او حسین نواز قضیه جلا چلولو منظوري هم ورکړه دا ورونه په محل د نواز شریف وکیل عدالت ته وویل چې د دوه موکل کور ودانې کلثوم نواز طبیعت سمدستي خرابېدو لوجه د لندن ته لاړلو چې لوجه عدالت هم خبر نکړي شو د پخوانی وزیر اعظم د حاضرین استثنا ورکول خواست وکړو او ورسره کاروي تر 15 ورځو ځنډول خواست هم وکړو چې د نواز شریف راتلونکو او روانه کې عدالت ته وړاندې شي عدالت پخوانی وزیر اعظم ته په 9 اکتوبر د حاضرین استثنا خواست منظور وکړو خو دې سره د مقدمو او روانه تر 15 ورځو پورې د ځنډول خواست رد کړو قانون پوهان وایي چې څنګه د حسن نواز او حسین نواز د دې مقدمې نه جلا کړی شو نو په نواز شریف او د په لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر باندې پراتلون کی اورونه کې فرد جرم لګول کېږي د دین اوړاندې مریم نواز عدالت ته اوړاندې شو او عدالت دیتا د 50 لک ضمانتي مچل کې جمع کول حکم ورکړو او د دې خاون محمد صفدر ضمانت منظور کړو د پېښی نرستو مریم نواز میډیا ته اوې چې نواز شریف او د دې کورنۍ د سختو تحفظاتو باوجود عدالت ته اوړاندې کیږي او د دې گرفتاریان هم روان دي او بل خو د عدالتونو نه مفروران ګرځول شوی خلک آزاد ګرځي دی اوې چې د حساب نہ بلکہ انتقام دے مونگا دا گرفتاریاں نہ نیریگو دا دیوے ناوا
بڑی عجیب سی بات ہے جو کہ مزکا خیز بھی ہے کہ سزا پانے کے بعد بھی ہم پہ ٹرائل چل رہا ہے ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے لیکن ٹرائل چلتا جا رہا ہے
زمونږ جرم دا دی چې مونږ د نواز شریف بچی وو. عجیبه خبره دا ده چې نواز شریف د عدالت نه نااهله ګرځول کېدو باوجود د ده مقدمه روانه ده، او تر کومې پورې چې نواز شریف وي د ده په سنه څه شکل کې به مقدمه روانه وي. یاد دې وي چې د دې نه وړاندې کله چې مریم نواز د خپل خاوند محمد صفدر سره پرون ماښام د لندن نه اسلام آباد ته راورسېده، په هوایي ډګر د نیب چارواکو محمد صفدر په عدالتي حکم گرفتار کړو. احتساب عدالت په 2 اکتوبر د حسن نواز، حسین نواز او کیپټن محمد صفدر ناقابل ضمانت د گرفتاریانو وارنټ جاری کړی وي، او د مریم نواز قابل ضمانت وارنټ جاری کړی وو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ترنو اردوونکو، د پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی د وی عربي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان نور په پوځي ډګر کې پر امریکا تکیه نه کوي، او کارتیا ولیدل شي نو نورو سرچینو ته به لاس اوږد کړي. له اسلام آباد نه پرې د ډي وی خبريالي رابعه پیر دا راپور رسولی.
عرب نیوز سره مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل
recently for the first time we inducted Russian attack helicopters. So if one source dries up, we
مش چینی او اروپایی نظام لرو، او په دغه نظام کې په تیرو وختونو کې د روس هلیکاپټرې هم شاملې کړې سوي دي. کشرې یو ذریعه ختم سي نو بلې ذریعه اړخته تګوي. دوی زیاته کړه چې د دې لپاره نه یوازې زیات وسایل پکار دي، بلکې زیات قیمت هم ورکول وي، خو پاکستان ته د تراګري په ضد جنگ کول دي. د څېړونکو وینا ده چې د امریکا له اړخه د فوجي مرستې د ودرولو څخه پاکستان نور لارې لټلو هڅې پیل کړې وې. دفاعی چیڑن کار بریگیڈیئر سید نذیر ٹی وی ریڈیو توائی
پاکستان
آیا چین، روسیا یو بل هیواد د پاکستان لپاره د امریکا نیبل بدل کېدای سي؟ په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند سینیټر باز محمد خان وایي
هندستان زمونږ ګاونډي ملک نو د خپل شانې لکه مشه لپاره د روس سره خپل تعلقات ګرځي، د امریکا سره خپل تعلقات صحیح ګرځي. داسې پاکستان ته هم پکار چې یو سپر پاور سره ځان نه تړي او د بل دشمنی نه کوي. پکار دا دی چې مونږ د روس، چین او د امریکا دې سره په برابر سطح باندې خپل تعلقات ګرځو او خپل روابط یو برابر
ساتو. څېړونکو دا هم وایي چې پاکستان، چین او روس په سیمه کې لوی فوجي اتحاد جوړولو په لارې روان دي. همدغه سبب دی چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي کچه هم مرستې کیږي. د روان کال د اپریل په میاشت کې پاکستان د روس څخه MI-15 برید کوونکي هلیکاپټر اخیستي وي، او چین هم پاکستان ته تر ټولو زیاته وسله خرڅوونکی هیواد دی. چې د متواتی رپورټونو تر مخه د پاکستان د ضرورت 3.5% وسله د چین څخه اخیستل کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زمزه اوریدونکو، تاسو ډیو ریډیو ته وګي او سرهنګي تاسو زموږ په مختلفو رپورټونو کې تیر ورځو کې اوریدلې وی چې په قبایلی سیمو کې د چغلزو کم کاروبار چې وو هغه باندې پابندیان لګیدلې وی، او دغه کسانو، دغه سوداګرانو داسې نشي کولای چې دغه زیګنی دغه بهر ته وړي راوړي. په دغه اقل باندې وایي چې مذاکرات کامیاب شوي دي. نور تفصیل اخلو د عدنان بیٹنی. عدنان بیٹنی، تا ته پروګرام کې هرکلی وایو. ادن بیٹنی، دارته وای چې په دغه سورزونه دغه احتجاج روانو، او دغه کاروباریان چې دي د مختلف ستونزو سره مخامخ وو، په هغه باندې پابندیان هم وي، وس تفصیل څه ده؟
مهرباني ادنان صاحب، تفصیل اول کوم خلک چې د غوځي کاروبار کې هغه ته د زیره ورکړ چې انتظامیه او دلته چې کوم مقامي خلک یا مشران دي، یا د غوځي کاروبار چې تړلي خلک دي، هغه ترمنځ خبرې کولای شي دي، او دا حتمی فیصله شوې ده چې له سبا څخه به چې کوم الته چې غوځي کستر دي هغه خپل چې غوځي فصل د هیواد چې کوم سیمه ته وړل غواړي نو هغه بل ازادي سره وړي شي. او دغه فیصله په یو جرګه شوې ده او دغه جرګه پولیټیکل کمپاوند جنوبي وزیرستان مرکز وانه کې شوې ده او دغه جرګه کړنه بر شوې ده زما تاسو زه وایم چې پولیټیکل انتظامیه په موږ دغه خبر ترلاسه شو چې موږ عام خلکو سره خبرې وشوې نو ځنه خلک په دې متفق دي خو اکثریت خلک چې دي هغه بیا هم په دې فیصله باندې اندېښنه لري اندېښنه په دې لري چې پولیټیکل انتظامیه نه پاتې نه د اګوست څخه دې چې دې په اول خپل چلغوزه اګری پاس راوړي الته دې پرمټ اخلي او پرمټ نفس په دې دغه چلغوزه چې د هیواد نور علاقو ته شي او بیا به دی الته خرچولای شي او څنګه دغه چې کوم چلغوزه سره تړلي خلک دي هغه دغه اندېښنه لري چې چلغوزه اندېنی حساسه میوه ده او دې سره خوشک میوه ده او دا مسله ده چې دا چې وخت په ډېر زیات لګیږي نو کچره په وخت باندې دا مارکیټ ته ورنه راشي نو دا چلغوزه بیا وزن کموي او د وزن کمولو سره بیا د خپل قیمت چې عوام غورځوي زما تاسو دا هم وایي چې چلغوزه د کوم الغاو تلغاو له پیو دوه افتوره چې انتظامیه سره روان وو انتظامیه په دې ته باندې نه غوړي او بهر ته نه پرې شوله او لدی نه دا ډیماند کوله چې دا چې کوم اګری پاس ورته دا به حل کړوړي او حل کړی چې دا په کلا کې ورکړي او هغه نه پات څه هغه به ریواد نور علاقو ته وړي خو په کومه خلکو دا اندېښنه لري چې دا یو څه کېدار دی دا چې غذا په نیم قیمت اخلي او دا چې غذا په قیمت چې دا په نور مارکیټ چې دا هغه ډېر زیات په نظر کې غذا په قیمت ته دې په ورته یا په لاندې راوږي کوم چې په خپل سره دا هغه پر دې په دې دی چې وو په دې تر غوږې کې مطلب چې دا هغه په برابر شي زه به تاسو دا هوی چې پاکستان کې عام تر غوږې کې مطلب یو لک نو واسه یو لک خل ضرورتې پرې یو تر غوږې من کې مت او په څه کې کوم راځي دا الغاو تر غاو څه او بل څه د نبی په فرما څنګه وانه چې تر غوږې یو من کې مت نږدې دا اصلي ضرورتې پرې راغورځولې وو خو که سره په باندې دا لار خلاص شي نو به دې چې دا کې مطلب نو نور هم په برابر باندې راځي او دلته مکانې خلک دغه غوښتل لري چې حکومت ته لري تفصیل جوړوي نو باید د دې تر خپلې یوازې د عام خلکو کاروبار راپورته کړي بلکې انتظامیه تر دې باندې ځینې هم ضرورت کېږي او که انتظامیه دې ته تدبیر شي مشکلات پیدا کوي نو دا نه یوازې عام خلک ولا تکلیف سره مخ کېږي بلکې دې ته هم انتظامیه ته هم مالي نقصان وي انتظامیه ته به هم هغه لږ نه نظر نه کېږي کوم چې دې ته ضرورت کېږي لګیږي او نو خلک دا وایي چې کوم دلته سوداګر چې لږې ولا څنګه چې د ملک نورې څونه کله پنجاب نه چې کوم ناراضي یا لچین کم امون راضي نو باغ سترنګ ازادي سره ولول داول پیډ نه دی راغی چې دې څه غوږه ته هم دا آزاد مارکیټ ورته تر ازادي سره به خپل سامان نور علاقو ته استای شي
ډیر مننه عدالت بیٹنی ته سم ته تفصیل راکو ډیر مننه
مهرباني خوشاله اوسه خوشاله
نوردن کو په خبر کې د تاریخ نړیواله غونډه جوړه شوې چې د پوهانو 15 پېټو نړیوالو ډلو غډون کړي تر دې وړاندې په خبر کې د تاریخ لومړنۍ غونډه په 1975 کال کې جوړه شوې و زموږ همکار حمید الله پر نور حال درکوي
دا دویم ځل دی چې نړیوال هیستری کانفرنس په پیښور کې کیږي وړاندې هیستری کانفرنس په کال 1975 کې په پیښور کې شوه د کانفرنس ته 15 پېټو ډیلیګیټس یا د پوهانو ډلې راغلي دي په دې د ورځني کانفرنس کې بعد د سویلي ایشیا پاکستان پښتونخوا او قبایلی سیمې په تاریخ کلتور ادب او سیاست باندې سلور او یا مقاله وړاندې کیږي د کانفرنس په اړه د پیښور پوهنتون د تاریخ یا هیستری ډیپارټمنټ مشر ډاکټر سلمان منګشوای
زکه د موریجن د موسیما د متعلق په فارټا په دې خبر په خبرو څخه لاله تر شي خپل ټاپکس ایکسپلین کی د دې ریجن متعلق کارو کی او دویم د مومن فوکس هم دا اوس د بار ملکونو نه خلق راشي څو ګوري د موسیما یا موسوبا د سینې څه څنګه شو کیږي چې د مو سوشل ویډیوز نوم څه شي دي چې د خلکو سره لګو مختاج لکه څوک دلته نه راځي
د کانفرنس په دوران کې با قبایلی سیمه کې روان کړکېچ د امن د راوستو لاري په قبایلی سیمه کې د ریاست په کردار د اف سی آر په قانون پښتونولۍ او د شتګردي په پښتنه ټولنه کې د ښځو او نارینه د کردار د پاکستان پر ریاست کې د پښتو د ژبې حیثیت په قبایلی سیمه کې د جرګې او شریعت پاړه فینټسیز یا خیالي مقامونه په پاکستان کې د مدرسو د لارې د تعلیم زیاتېدل او د پاکستان په آخرینی سرونو کې د پښتنو سیمې د غربت او ناداري او محرومۍ په وجو ماهرین خپلې مقالې وړاندې کوي د هیستری ډیپارټمنټ یو بل پروفیسر اسپندیار دورانی وایي
په خیبر پختونخوا باندې درې دي یو په فاټا باندې ځان لکه دغه دي تیم دي یو په پختون بیلټ باندې دي او یو چې دي په پختو لټریچر باندې دي چې د دې نه دا خبره ظاهري کې څنګه چې موږ دې ته امپورټنس ورکړې دي په دې وجه چې د دې سي زونو د دکم چما ده کړو کله دې تعلق هيستوري سره دي او چې د چا هيستوري نه وي نو د اغي نه ترقی کولی شي او نه مخ کېتلی شي په دې خبره باندې
د جرمنی د ګټنګن پوهنتون یو پروفیسر ډاکټر جان پیټر هارټینګ اوایل هغه واړه کامونه چې د غټو ریاستونو یا ملکونو په اخیرنی سرونو وي یو شانس تونځل لري سغلط روایتونه داسې ټولنې خپلې وبالي او سپه کې ریاست او غټ هیوادونه د غلطو روایتونو سره رومانس او مینه پیدا کړي. د پاکستان او افغانستان په پوله پراته پښتانه په دغه خیال او کیفیت کې د مغولو د دور نه پراته دي.
And these norms and values and practices are actually being performed in the region due to the inability of states to exert total control over that area. This is not exclusive to the Pashtuns, but there are other peoples in the world living in similar environments.
کانفرنس با درې ورځې دوام لري او ځینې مقالې او تحقیقونه به بینظیر وومن یونیورسټي نن هم وړاندې کیږي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، پېښور.